سلامونه ستړي مشه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په طالبانو غږ کړی چې سمدستي د اعدام او نورې ټولې بدني سزاوې بندې کړي. دغو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا خپره شوې د طالبانو لخوا د اعدام وروستۍ پیښې په کلکه غندلې دي. طالبانو تېره اونۍ په بادغیس، فرا او نیمروز کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې په عام محضر کې د اعدامونو د سزا تطبیق نه یوازې د توجیه وړ نه دی، بلکې په مذهبي اړخ هم سمون نه لګوي. د اعلامیې په اساس د طالبانو دغه کار په خلکو کې ویره او وحشت زیاتوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو او همدارنګه د بشري حقونو ګڼو مدافعانو د طالبانو له حکومته غوښتي چې د اعدام او همدارنګه نورو ټولې بدني سزاوې سمدستي ودروي. د راپورونو په اساس طالبانو له وخته تر رسیدو وروسته تر دې دمه لږ تر لږه لس تنه په عام محضر کې په اعدام کړي دي. د طالبانو حکومت د روسیې د سترې محکمې د هغه اقدام هرکلی کړی چې طالبان یې د دغه هیواد د ترهګرو له نوملړ ایستلی دي. په کابل کې د روسیې سفیر دیمتری ژیرینوف د روسیې د سترې محکمې دغه پریکړه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره رسمن په یوه لیدنه کې ابلاغ کړی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې د روسیې د سفیر په حواله ویلي دي چې د روسیې دغه ګام د افغانستان او روسیې ترمنځ په اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو د پرمختګ لپاره یو تاریخي پریکړه ده. همدارنګه ښاغلی متقید روسیې د حکومت له دې ګام ستاینه او مننه کړې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې د پام وړ پرمختګ یاد کړی دی. د روسیې سترې محکمې پرون د اپریل په 18 اعلان کړی و چې طالبان د ترهګرو له نوملړ ایستلې دي. روسیې په 2003 کال کې د طالبانو ډله د ترهګرو په نوملړ کې شامله کړې وه او له دوی سره هر ډول راکړه ورکړه او درشه د سزا وړ او غیر قانوني بللې وه. یو افغان ځوان چې د امریکا په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی و په خپل جرم اعتراف کړی. د څارنوالانو په خبره 13 کلن حاجیزاده چې عبدالله حاجیزاده چې د اوکلاهاما په مور کې اوسېده د ترهګرۍ برید لپاره د وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو او دسیسې جرم منلی. عبدالله چې د نیول کېدو پر مهال 18 کلنو د سزا په تمه دی او تر 15 کلونو پورې په بند او 2.5 لک ډالرو جریمې سره مخ دی. د محکمې اسناد ښیي چې حاجیزاده د زندان د دورې له تېرولو وروسته د امریکا څخه د ایستل کېدو له پریکړې سره موافقه کړې. د پنجمې په ورځ د عبدالله حاجیزاده وکیل جیف بایر سره پاتې شوي ټلیفوني او برېښنالیک پیغامونه سم د لاسه هغه ته بیرته نه دي سپارل شوي. د حاجیزاده ملګری تورن 18 کلن ناصر احمد توحیدي چې پخوا یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي تاسیساتو لپاره د امنیتي ساتونکي په توګه کار کاوه، اوسمهال د اسلامي دولت ډلې ته د مادي ملاتړ چمتو کولو او د توطیه جوړولو په تور د محاکمې په تمه دی. څارنوالان ادعا کوي چې حاجیزاده او توحیدي د AK-47 ټوپکونو او مهماتو د ترلاسه کولو لپاره اقدام کړی و او پلان یې درلود چې تیر کال د ټاکنو په ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه هدف وګرځوي او برید ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي روان میلادي کال 3.5 میلیونه تر 15 کلونو کشران افغان ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي. د یونیسف د دفتر رئیس تاجدین اویلا د پنجمې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې له دې ډلې څخه باندې 1.5 میلیون دغه ماشومان له سختې خوارځواکۍ او ډنګرۍ څخه کړیږي. یونیسف ویلي دي چې د نړیوالو مالي مرستو د کمیدو همدارنګه د ژوند ژغورونکو خوړو یا RUTF د کمیدو په سبب باندې په ماشومانو کې خوارځواکۍ مخ په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د بشري بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې هم WFP ویلي و چې ښایي د خوارځواکو ماشومانو سره د مرستو لړۍ تر مې میاشتې پورې بنده شي. دغه ادارې ویلي و چې د ژوند ژغورونکو مرستو د دوام لپاره لږ تر لږه 550 میلیونو ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ښکاری ایران خبرو ته لیواله دی او د اوس لپاره دی په دغه هیواد د پوځي اقدام لپاره کومه بیړه نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په لیدنه کې خبرونه ته دا خبره وکړه. ښاغلی ټرمپ د نیویارک ټایمز یو راپور ته په اشاره چې د ایران په اټومي تاسوات باندې د اسرائیل د بریټ په مخالفت باندې وویلی نه غواړم چې د غبریټ رات کړم خو د غبریټ لپاره هم کوم بیړن لرم ځکه فکر کوم ایران د دې چانسلری چې یو لوی هیواد وي. ترامپ د ایران او امریکا ترمنځ د عمان د پلازمینې مسقط وروستیو خبرو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ترجیح ورکوي د خبرو له لارې مسایل حل شي، خو هغه یو وار بیا ټینګار کړی دی چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي د مارچ له شلمې راهیسې له ایران او پاکستان په لسګونه زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه کړای شوي دي. کډوال هم په پاکستان او ایران کې د سختو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو حکومت په ځینو سندیزو حوزو کې د بارانونو سختې واورې او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د امریکا په فلوریدا ایالت کې ډزې شوې دي، لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا ما هم خره غلاستویم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری رازو اول مطلب ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د روان کال د مارچ له شلمې راهیسې له ایران او پاکستانه په لسګونه زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یو این ایچ سی آر د تازه راپور له مخې له دې شمېر پنځه اویا کسان په بخښنې سره پنځه اویا فیصده خلک په جبري ډول له دغو هیوادونو ایستل شوي. اخوا په دوو ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغانان د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټکېدو اندېښمن کړي او له نړیوالو سازمانو غواړي چې د دوی د جبري ایستلو مخه ونیسي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یون ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 10مه په ریلیف باندې خپور شوې ویلي، د مارچ له 6مې تر اپریل 14مې پورې 9300 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 5500 کسان یې ایستل شوي دي. دا شمېر ستنېدنه وروسته له هغې ده چې د ایران حکومت د فبروري په 28مه اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د سرشمېرنې پاڼې د مارچ له 6مې وروسته نه تمدیدوي. د یون ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ نیټې تر 14مې پورې له پاکستان بیا نږدې 43800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي چې له دې شمېر 9600 کسان یې ایستل شوي دي. یونیسیر ویلی چې د دې کډوالو 500 سلنه ښځې او نجونې او 500 سلنه ماشومان دي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې د بې اسناده او هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه لري او دا بهیر اوس نور هم چټک کړی دی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د لیدنې پر مهال دوی سره د کډوالو په ملاتړ او د بیرته ستنېدو په برخه کې ورته د اسانتیاو د برابرولو په اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت د اپریل په 10مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د نوموړي په حواله دا هم ویلي چې د کډوالو د داوطلبانه بیرته ستنېدو، بیا میشتېدنې او د ژوند د شرایطو د ښه والي لپاره پراخ اقدامات پیل شوي دي. نوموړي دغه شان د افغان کډوالو د ایستلو د مسلې د حل لپاره په دوه اړخیزو خبرو او د یون ایچ سی آر د معیارونو له مخې د دوی په آګاهانه داوطلبانه باعزت او خوندي ستنېدنې ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغانان د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټکېدو اندېښمن کړي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د دوی د جبري ایستلو مخه ونیسي. په پاکستان کې یو افغان کډوال سراج ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ډېر سخت وضعیت دی. ډېری دا کډوال د پخواني حکومت مامورینو او که افغانستان ته لاړ شي معلومه به شي چې څه ورسره کېږي. ډېری هغه کسان چې د مخکني حکومت کارکوونکي وو او ډیپورټ شوي تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. موږ له نړیوالو بشري سازمانونو او د پاکستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته پام واړوي.
پاکستان خواهش ماجر می است که در این عرصه یک توجه شود.
عارف الله وزیری بیا په ایران کې میشت افغان کډوال دی. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل،
استاد مونږ تر نشو کولای تر نانوایی پر تر دوکانو پر ولاړ سو چې اولیا ضرورت سرنو ته واخلو. نو په دغه وختو کې ډېر بد چلند کېږي د افغان مهاجرینو سره، د ایران د حکومت مامورینو محصلینو لخوا، حتی بعضې ځایو کې باغو ته او کورو ته ورننوځي، په ډېر یو بد وضعیت سره افغانان وباسي. نو هیله مې د نړیوالو سازمانونو نه دغه ده چې د مونږ په وخت کې لږ توجه وشي.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او د خپلو لونو د زده کړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي، چې اوس هلته هم له ګڼو ستونزو او د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت د روسیې د سترې محکمې د هغه اقدام هرکلی کړی چې طالبان نور د دغه هېواد د ترګرو له نوملړ ایستلی دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره په کتنه کې رسما د روسیې د سترې محکمې تصمیم ورته ابلاغ کړی چې له مخې د بهرنیو چارو وزارت د بیان په اساس د افغانستان اسلامي امارات چې پخوا د طالبانو غورځنګ په نوم یادېده د ممنوعه ډلو له لیست څخه وایستل شو. د طالبانو په بیان کې راغلی دي چې د روسیې سفیر یا تصمیم د روسیې او افغانستان ترمنځ په اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو د پرمختګ لپاره یوه تاریخي پریکړه یاده کړې ده. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې د حکومت د دې ګام ستاینه او مننه کړې او یاد اقدامې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې د پام وړ پرمختګ یاد کړی. ښاغلي متقی همدارا زیاته کړې چې له یادې پریکړې سره د دواړو هیوادو ترمنځ د لا زیاتو سیاسي او اقتصادي همکاریو مخته یوازینی پاتې خنډ هم له منځه ولاړ. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د روسیې د سترې محکمې له دغه اقدام هرکلی کړی چې د روسیې سترې محکمې پرون د اپریل په 18 پریکړه کړې چې طالبان نور د دغه هېواد د ترګرو په نوملړ کې نه دي. د اسوشیټډ پریس آژانس دغه پریکړه د طالبانو لپاره ډیپلوماتیکه بریا بللې ده. موسکو په 2003 کال کې طالبان د ترګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړل چې له دغه سره تل دوی سره هر ډول اړیکه د روسیې د قانون لمخې د سزا وړ بللې وه. بل لورته په تیرو کلو کې چې طالبان په تور لیست کې شامل وو، موسکو د افغانستان لپاره د روسیې دننه په جوړو شوو غونډو کې د طالبانو استازو ته ګډون بلنه ورکوله. د اسوشیټډ پریس آژانس په باور روسیې دا کار د دې لپاره کاوه چې ځان د یو سیمه ییز ځواک په توګه د منځګړي په حیث څرګند کړي. وروسته له دې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې کابل ونیو، روسي چارواکو له طالبانو سره د ښکېلتیا پر اړتیا ډېر ټینګار کړی. طالبانو په پیل کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په پرتله د یوې منځلارې واکمنۍ ژمنه وکړه، خو ورو ورو یې پر ښځو نجونو بندیزونه زیات کړل. له 6 ټولګي ورپورته یې د دوی ښوونځي او تعلیمي ادارې بندې کړې. داسې هڅو طالبان په نړیواله کچه منځوي کړي، که څه هم د اسوشیټډ پریس آژانس په وینا د دوی حکومت له ځینو هېوادونو سره چین او متحده عربی اماراتو په ګډون ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د پخواني شوروي اتحاد دوه جمهوریتونو قزاقستان او قرغزستان هم د طالبانو نمونه د ترګرو ډلو له لیست څخه لرې کړي. په ځینو اروپایي هیوادو کې د پخواني جمهوري نظام سفارتونه د طالبانو ملاتړو ته سپارل شوي. دې ته د ځینو ورته پیښو سربېره یو شمېر طالبان له نړیوالې ټولنې سره ډېره ښکېلتیا غواړي او د بهرنیو ته ملاتړ راجلبولو لپاره د خپلو سختو تګلارو د بدلېدو هیلې لري. د اسوشیټډ پریس آژانس په باور په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ اړیکې پراخ شوي چې تر ډېره د بندیانو د تبادلې او خوشي کېدو له امله دي. د آسیایي پروګرام د کړکیچ ګروپ یو جګپوړي شنونکي ابراهیم بهیس اسوشیټډ پریس آژانس ته ویلي، د ترګرو په ډله کې د طالبانو نوم د موسکو لپاره له قانوني پلوه یو خنډ و چې له سیاسي او اقتصادي پلوه یې د روابطو د پراختیا مخه نیوله. د روسیې له لوري د ترګرو له لیسته د طالبانو د لرې کېدو په اړه د جنوبي آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن هم اسوشیټډ پریس آژانس ته ویلي، د روسیې دا پریکړه چې طالبان د ترګرو په لیست کې شامل کړي له پایله سمه پریکړه نه وه، ځکه چې اکثر هېوادونو کله هم طالبان د تروریستانو په ډله کې نه ګڼل. خو ښاغلي ګوګل من زیاته کړي چې
کوګل من زیاته کړی چې د موسکاو اوسنۍ پریکړه هم د روسیې لپاره هم د طالبانو لپاره ګټه کوي. د کوګل من په نظر د روسیې لپاره ګټه دا ده چې اعتماد به رامنځته کړي چې د لا زیاتو ښکېلتیا لپاره به لار هواره شي او موسکاو به وکولی شي په افغانستان کې خپلې ګټې په ښه توګه خوندي کړي. په ځانګړې توګه د داعش خراسان څانګې په اړه چې کومې اندېښنې لري او کوګل من بیا وویل چې په ورته وخت کې د طالبانو لپاره د روسیې د سترې محکمې پریکړه دا ګټه لري چې په نړیواله کچه به د دوی د منلو لپاره یو ډول زمینه مساعده کړي. آزادی رادیو تا وگست اوس هم ورزو ده طالبان و ده حکومت لخوا ده ازینو سیندیزو حوزو که ده سیلون و بارانو راپورته. ده طالبان و حکومت پا افغانستان که ده سیندیزو سیمو پزینو برخو که ده بارانونو سختی واوری او سیلابونو در آواتو لخبر ور کرده. ده دوی ده اوباو انرژی وزارت پخپل ایکس پانه که لخلق و خوکتی چه لازم احتیاطی تدابیر ونیسی. ده خبرداری ده زیانگال و سیمو اوسیدون که اندیخمن کردی او لطالبان و او ندیوال و بنسطوی خوکتی چه ده دوی لاس نیوای وکری او غمی وخری. جزئیات په دغه رپورت کې.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی عبدالرزاق وایي د دې ولایت خلک تل د سیلابونو له ګواښونو سره مخ دي، خو په خبره یې تر اوسه په افغانستان کې د حکومتونو لخوا د دوی د دې ستونزې د هواري لپاره هیڅ لازمه پاملرنه نه ده سوې. نوموړي د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو د امکان په اړه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وروستي خبرداری ته په پام ازادي راډیو ته وویل:
پټول کې کله چې په فاریاب کې باران کیږي تقریبا 50 سلنه خلک د سیلابونو د راوتلو په اړه اندېښمن وي، ځکه چې فاریاب نه سیند لري نه ویالې، خلک تل له ګواښ سره مخ وي او چې کله سیلاب په شدت سره راشي نو خلک یې د مخنیوي وس نه لري. باید حکومت دې ستونزې ته پام وکړي، میخانیکي بیل، بوجیګانې او ځینې نور وسایل پر خلکو وویشي.
د تخار ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن چې په تیره کې د سیلابونو له امله زیانمن سوی هم د دغه خبرداری له امله سخت اندېښمن دی.
نجات قدر نمتن سیل سیلابای خطرناک آمد، مال جانی کلش ده خطر است.
مون زنونه نشوش غوریلی، مخکې هم سیلابونه راغلی و خلق خپل اغمالونه ای لگواخ سره مخ دی. فعلا زمکه کرل شوی، حکومت دی راشی لنک دی سیما و گوری او رسیده ندی ورته وکری.
دا اندیکنی داسی محل مطرح کی چه دی طالبانو دا حکومت دا اوبو او انرژی وزارت روان کال ده حمل میستی لعتویستم تر دیرسم پوری دا افغانستان دا سیندیز و حوزو پزینو سیمو که دا اوبو دا کچی دلوری دو او دا سیلابونو دا رواتلو خبردارای ورکرائی دی. دا وزارت دا حمل پا وویستم پا خپل اکسپان لیکلی چه دا اقلیم دا بدلون او دا هیواد دا هوا پیزندن اداره دا وراندوین لمخه دا هریرود شمال کابل پنجامو او اړوندو سیمو کې د ورښتونو نسبتا سخت واورو او سیلابونو دراوتلو اټکل سوای دی. وړاندې راغلی چې ممکن په یادو سیمو کې د سیلابونو او سیندونو د کچې د لوړېدو له امله د غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، غوربند، پنجشیر، لغمان، لوګر، کونړ، بغلان، تخار، کندوز او د دې ولایتونو یو شمېر نورې سیمې اغېزمنې سي. که څه هم د دې سیمو ځینې اوسیدونکي ټینګار کوي چې په یوازې ځان هیڅ کار نسي کولای او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري او ورته پاملرنه وکړي، خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته لورتاک ډاډه وکړي او لازم احتیاطي چمتووالی ونیسي. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان هم په افغانستان کې د خلکو د احتیاط تر څنګ د زیانګالو سیمو اوسیدونکو ته په دا ډول حالاتو کې د پام اړولو او حکومتونو پر مسؤلیتونو ټینګار کوي. له دې ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل:
باید خلک حداقل وکولی شي هغه پیام چې حکومت ورکړي هغه باندې عمل وکړي او کوشش وکړي چې امن ساحو ته لاړ شي. متاسفانه اوسنی وخت کې انجوګان او موسسات اکثرا ډېر فعالیتونه یې محدود شوی. حکومت باید دغه برخو کې هم پیام رسانی کړي او هم مخکې د حوادث نه او هم د بعد حوادث نه خلکو ته رسیدګي وشي.
هڅه مو وکړه چې د دې پیښو احتمالي قربانیانو ته د رسېدو لپاره طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جران صاحب نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. افغانستان له اقلیمي بدلونه د اغېزمنو سویو هیوادونو څخه دی او تل د ورښتونو او سیلابونو له امله د بېلابېلو سیمو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه راوښتي دي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینې ادارې تل له سیلاب ځپلو سره د مرستو ادعاوې کوي، خو زیانمنو بیا په وار وار نیوکه کړې چې آن د کورنیو غړي یې سیلابونو وزلي او سرپناه یې ور وړاندې کړي خو دوی هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
یو افغان ځوان چې د امریکا په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی او په خپل جرم اعتراف کړی دی. د اسوسییټډ پریس د راپور په اساس دا ځوان 13 کلن عبدالله حاجی زاده نومیږي. فدرالي څارنوالانو ویلي دي چې دغه ځوان په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې د برید لپاره پلان درلود. د محکمې ریکارډونه ښیي چې د افغانستان دغه تبه چې د اوکلاهاما په مور ښار کې اوسېده په قصدي ډول یې د ترهګرۍ برید لپاره د وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو او د دسیسې په جرم اعتراف کړی دی. حاجی زاده چې د نیولو پر مهال 12 کلنو د سزا په تمه دی او تر 15 کلونو پورې په بند او د 2.5 لک ډالرو جریمې سره مخ دی. د محکمې اسناد هم درس ښیي چې حاجی زاده هم له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته له متحدو ایالتونو څخه د ایستل کېدو سره موافقه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ د حاجی زاده وکیل جیف وایر سره پاتې شوي ټلیفوني او برېښنالیک پیغامونه سمدلاسه هغه ته بیرته نه دي ورستانه ورکړل شوي. د حاجی زاده ملګری تورن ناصر احمد توحیدی چې 8 کلن دی او په خواهی افغانستان کې د امریکا د پوځي تاسیساتو لپاره د امنیتي ساتونکو په توګه کار کوو، اوس مهال د اسلامي دولت ډلې ته د مادي ملاتړ چمتو کولو او د توطیه جوړولو په تور د محاکمې په تمه دی. څارنوالان ادعا کوي چې حاجی زاده او توحیدی د AK-47 ټوپکونو او مهماتو د ترلاسه کولو لپاره جدي ګامونه اخیستي او پلان یې درلود چې تیر کال د ټاکنو په ورځ په اوکلاهاما کې د خلکو په ګڼې ګوڼې باندې ډزې وکړي او برید ترسره کړي.
ازادي راډیو ته ورجوي نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو بریدګر په ډزو سره لږ تر لږه 2 کسان وژلي او 6 نور ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي بریدګر چې یو 20 کلن ځوان او د پولیسو د ادارې د یوې مرستیالې زوی دی د فلوریدا په ایالتي پوهنتون کې په خلکو باندې ډزې کړي دي. د پولیسو په خبره بریدګر د خپلې مور د خدمت دورې په وسله په خلکو باندې ډزې کړي دي. د فلوریدا د مرکز تالاهاسي د پولیسو مشر لارنس ریول وویل پولیس سمدستي د پیښې ځای ته ورغلل او بریدګر چې اوامر یې نه منل په مرمۍ وویشتل شو او ټپي شو. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د فلوریدا ایالت په پوهنتون کې ډزې د شرم وړ وبلله او وی ویل چې د بتل د امریکا د اساسي قانون د دویم تعدیل ملاتړ وی. دغه تعدیل په اساس په امریکا کې د وسلو ساتل د خلکو حق دی او د کور په محوطه کې د ځان د دفاع په څیر د ځینو اهدافو لپاره کارولای شي. مگر ټوپک داسې نه کوي، خلک یې کوي. دا یو جمله ده چې شاید ډیر ځله اورېدل شوی وي. زه به تاسو وایم چې دا د شرم خبره ده. زه اوس د دې پیښې په اړه پوه شوم. زه په هغه سیمه کې ډیر بلد یم. زه دا پوهنتون ډیر ښه پیژنم. په فلوریدا کې په ډیرو شیانو پوهیږم او زه د یادې مسلې په اړه وروسته غږیږم. د ټرمپ استوګنځای هم مارالاګو د فلوریدا په پام بیچ ښار کې دی، چیرته چې له مرکز سره ډیر واټن لري. چارواکو لا د فلوریدا په ایالتي پوهنتون کې د دې پیښې انګیزه نه ده بیان کړې. پیښه غرمه مهال د محصلینو له اتحادیې سره نږدې شوې چې له امله محصلین او د هغوی میندې او پلرونه له ویرې تښتېدل او ځینې د بولینګ سالون کې ځانونه پټ کړي وو. بریدګر د پولیسو لخوا د فینکس اکنر په نوم یاد شوی چې د همدغه فلوریدا پوهنتون محصل دی. په پیښه کې وژل شوي 2 کسان محصلین نه وو. دا پوهنتون د فلوریدا په کچه له لویو پوهنتونو دی چې لږ لګه 40,000 محصلین لري. 2014 کال کې هم د یاد پوهنتون په کتابتون کې ډزې شوې وې چې پکې 3 تنه ټپیان وو. هغه وخت بریدګر د پولیسو لخوا وژل شوی وو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
و اوس هم ورزو د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنو ته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د روان کال تر پایه به د افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په افغانستان کې د WHO استازي فرانسي خبري اژانس ته ویلي اوسنی وضعیت کولی شي 2-3 میلیونه نور کسان روغتیایي پاملرنې ته له لاسرسي محروم کړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونه ورته نه رسیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو د ځندیدلو له امله خایي د روان کال تر پایه د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 360 روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړی چې د 2015 کال تر 3 مېرو به پوري 200 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو له خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2-3 میلیونه نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نوموړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشه ډکه کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت له امله رامنځته شوی مالي کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د ولسوالۍ کلینیک ته ځو هم باید سهار وخت له خوبه پاڅېږو او ناروغ یوسو، پیدل ډېره لاره ده.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله دوی ته د ورپېښو روغتیایي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دلته و د مارو چې نه تقریبا واته میاشتې و دا بند شوی دی، نه پوهېږو چې څه علت دی. کېدای شي د بودیجې د کمبود په اساس باندې، خو دلته و ډېر ښه کار یې کوو، خدمت یې کوو. دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ 10-15 میله خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او انغاره چین و مرکزي کلینیک رانه لري، د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان یو چې دا کلینیک تلی.
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزورې شوی د متحده ایالاتو د بهرنۍ مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنورۍ په میاشت کې د یو فرمان له مخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د 100 نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده، په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې 6 میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډېر زیانمنونکي دي او روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل که یوازې 25% بودیجه تامین شي، د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدمت ته اړتیا لري 5 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1920 څخه ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وربشو پاکستان ته د تازه راپورونو په اساس د غیوات په نړۍ کې د ټولو څخه زیات د شمسی سامانونو د استعمال په درجه کې لومړی مقام خپل کړی دی. د یوې نړیوالې ادارې د راپور په اساس د دې کار اله دا چې پاکستان کې د برېښنا نرخونه زیات دي، همدارنګه ډېره پرچاوي پکې راځي. د راپورونو په اساس 2023 په نسبت په 2023 کال کې د لمرینې برېښنا په وسیله چلیدونکي وسایلو په استعمال کې 6% ډېروالی راغلی. جزئیات د عظمت علي شاه په دغه رپورټ کې.
د نړۍ په توانایي نظر ساتونکي د برتانیې د امبر په نوم یو ادارې د اپریل د میاشت په خپلو شمیرو کې وایي چې نړۍ کې پاکستان تر ټولو زیات سولر سیستم یا د نور پر رڼا چلیدونکي سامانونه استعمالونکو لومبه هیواد دی. اداره وایي چې د کال 2020 په نسبت په کال 2023 کې د شمسی سامانونو په استعمال کې 6.8% زیاتوالی راغلی دی. د پیښور اوسیدونکي نور الله مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی د زیاتو نرخونو او لوډ شیډنګ د شمسی بجلی استعمال ته اړ کړی دی.
سولر پینل مونږ ضرورت اوس جوړ شوی دی ولې چې وابډه چې کومه ده هغه په 24 گھنٹو کې 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے بجلی را پریدی بقایا 22 گھنٹے 20 گھنٹے مونږ سره لوډ شیډنګ دي. انسان نن سبا ټول ضرورت چې کوم دي اپ ټیکنالوژي باندې په بجلی باندې دی په الیکټریک باندې دي نو دې د وجه هر سړی په کور کې چې د کنه پینل لګولي دې د پاره کاغه قرض کوي کا کاتک کوي کا گورنمنٹ سکیمونه روباسي کا بینکونو روباسي هر چرته لاس وي خو سکی چټه ټایم دا ضرورت پوره کوي ولې چې دې نه علاوه زمونږ یو ضرورت هم نه پوره کیږي چې گورنمنٹ کم سہولت دے لکه واپڈا واپڈا طرف نه مونږ اس قسمه بجلی نه ملاویږي تش بلونه راځي غټ غټ بلونه راځي دومره راځي چې د انسان د وسه باري او 80 میټر رځانګي پتارونو کې بجلی نه کا واپڈا راځي. مثال نو انسان دا تمه چیر 220 برازي نو چې ما فریج دے یا ٹی وی دے اے سی دے هر یو شیز د پاره 220 والټ پکار د بجلی نو کا واپڈا راځي پهل خو راځي نه چې راشي نو هغه نیمه همیشه والټیج کمی.
امبر په خپل رپورت کې وایي چې په کال 2023 کې په ملک کې 9% بجلی د اوبو او 14% د شمسی یا هوا نه پیدا شوه. اداره وایي چې پاکستان پلان لري چې تر 2030 کال پورې د خپل برېښنا شوخه 80% برخه د نوې کېدونکو سرچینو لکه لمر باد او اوبو څخه ترلاسه کړي او د کال 2030 پورې د برېښنا له تولید د 15 گیگاواټ نه تر 3.5 گیگاواټ ته ورسوي. دا هدف د نړیوالې ادارې هغه مخې سره نږدې دي چې غواړي تر 2030 پورې په ټوله نړۍ کې 80% برېښنا له نوې کېدونکو سرچینو څخه تولید شي. اداره زیاتوي چې پاکستان کې د 50% نه زیاته بجلی د کولې او تیلو څخه پیدا کیږي چې له وجې د بجلی نرخونه سیوا دي. د بجلی نرخونو تر ټولو بد اغیز په کارخانو کړی دی چې له وجې په ملک کې زیاتره کارخانی د بجلی د زیاتو نرخونو ټیکسونو او د لوډ شیډنګ له وجې تړلې شوې دي. د مردان د کارخانه دارو د اتحادی مشر نهاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د کماوخت او زیاتو بلون له وجې 80% کارخانه بندي شوې دي.
زموږ د بجلی یونټ پرایس ډیر زیات ګران شوی وو او بیا به بی تهاشا ټیکسز لګیدلی وو. د هغې په وجه باندې زمونږ تقریبا 70% انډسټری بند شو.
د خیبر پختونخوا حکومت د مارچ په لومړۍ اونۍ کې د بجلی د زیاتو بلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبی اولسته د ویډیا سولر سیستم ورکولو د پروژې پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبی 1,13,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي چې پکې 15,000 کورنو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 15,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي.
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې احترامات مقبول کړي. واقعان کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته نو بلکې زه خپله کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډیر پتنګ راغلي. یو جای کار روزگار نسته بل جای خلک غریبی ته نه پریدي کار ته نه پریدي په داسې حال کې چې موږ خو داسې جایم نه یو ولاړ خلکو ته مزاحمت کړی خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخیر بدلته دا حالات څنګه کیږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقي خواته بوځي بس خوشحاله اوس.
سلام غردی رد کر کوم کې مولا صاحب مجاهد وای چې دا د خلکو ساتات پاج خلک نه غواړي د تچونو مکتب نو باز ملان غواړي پیسې دا وس یو ټول پختنه وشي کوم ولا ته نه غواړي ډیر نه غواړي کم نه غواړي یو نه غواړي دوه نه غواړي واړی خو ټول ملک خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي بس پښتانه وشي بس اکثریت خلکو ته به خلاص شي پی پی د کتابي هم دغسې ده پښتو هم دغسې ده شعری هم داسې ده وسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو کارکوونکو اوریدونکو دغه په افغانستان کې ډېره بېوزلي ده خلک په غربت کې په ډېر غربت کې ژوند تېروي د یوې ګولۍ د یوې مړې د ماښام ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی نو خلک په درې سوه په څلور سوه کالدار باندې مزدران یې هغه هم نه ورته پیدا کېږي نو په ډېر بد وضعیت کې دی یا تا چې ډېر غربت کې ژوند کوي لا به هم هوا کړکېچنه شي حالات په خراب شي نو موږ خپله دغسې ژوند دی خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان شته چې په ډېر بد وضعیت کې دي نو
ستاسې پیغام ستاسې نظر تاسې فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio اساسي او بشري حقوق درنډ دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي د ډول کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ کیږي ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت واک اختیار یوازې خپل حق ګڼي دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي ښاغلي مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي مدني صاحب ستړي مشه په خیر راغلی په پایل کې درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي
بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل आवाज وکړو زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایانو غونډې زه نظر نه لرم هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه هیله لرم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې د څه کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر لري خو دي حقوق کم ولري دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي په دې کې څه خبره نشته خو په یو ځای کې د حق دی په بل ځای کې د مېرمنې حق دی په بل ځای کې د خور حق دی کچرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلی هغه مور ته ورکړ شو مور څوک د خمر مې مېرمن ده کنه یو زنانه ده نو دا حقوق دي د په وخت سره هر ځته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي په غټي کې دومره ویلې شو چې ټول سره مساوي دي بلکې مشابه نه دي سره نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي ځکه چې د غزمک دین چې دی دا د عدل دین دی څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق سود خو نهشته به څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی دا داو به موږ باطل ده او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د میرمنې حقوق چی دي خو یو کپټوډي د ودی خو نور حقوق نه لري دا نمولایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خصه فرمایلی دي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن زه فکر کوم په دې کې مسله خاتمه شوه و تاسو د مېرمنو لباس اساس مېرمن استاسي لباس دي یعنی څه معنا شو دلته یو شی شو کنه شو یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف کوم حقوق چې نارینه لري اماغم له حقوق خزینه لري رابو شو دلته چې څوک بهتر دي بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اكرمكم عند الله اتقاكم څنګه یو فاسد او یو فاسق سره په یو نیک خځه باندې منګه کول شو چې دله درجه ورکوم منګه ویو چې خسرې درجه لري آیا دا شریعت دی آیا دا دین دی چې یو سره فاسق دی یو سره فاجر دی او ته چې نه دار دی نیک مېرمنې نم بهتر دی نه بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري تقوا که مېرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار دی کې دا قید نشته دی فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه نو مالا د خبره دا چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي مطلب دا چې اوس مو ست حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي ته په
یوځه کې بلند مقام د اسلام د نظر لري زپ بلځه کې د مقام لرم اما رب شو مېرمنې ته او خځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را پدې خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس پام دی دوکي کې ساتلې دي چې کچرته د منو درویتونه شته دي چې مثال خبرې تاسو د میړې احترام وکي خو سره څنګه د خرویتونه به دوه نوې چې تاسو په خځې سره څومره مينو وکي د خځې سره څومره د لطف نه کار واخلې څومره د شفقت نه کار واخلې زه نه پوهیږم چې ملایان دغه ولی ګونګن پاتې کیږي او ملایان ولی دلته ژبه بند پاتې کیږي چې د سړیو حقوق بیانې او د مېرمنو حقوق له چې خبره راشي بند شي لکه دوی چې مثال کومنګ وایي چې سړی حق لري چې مطلق د خځې د طلاق ورکی خزم حق لري چې د میړه نه تخلع مطالبه وکي او ځان جلا کی یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خځې ورکړي چې دا تصمیم نیولې شي چې ځان جدا کی خپل لار جدا کی د سړی نه یعنی نور کم حقوق یعنی نور کم مطالبه نور کم خبره پاتې کیږي خو ام دومره ویلې شم چې دا د هغه مفسد او هغه بې کفایت علما او علما نه ملایان یا اخوندان وولو وای مده ملان هم مربانه بده ده اخوندان چې دی چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویل دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هیڅ قسم اگاهین لري هغه صرف امداغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي الته ما یو آیات کریمه چې دوه مربانه پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام دته د په خوخه نفقه ورکی د خوخه ژوند ور ورکی نو به دا سره بهترونه خو به خو معلومه خبره ده به خو بهتره سره دي ځکه دا ولی بهتر دي خو بهترواله په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي بهترواله په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي خو کچرته دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه خلی د مهرباني نه کار و نه دا سره بدتر دي به بهتر نه دي
bale مدني صاحب تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ ذکر لري تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستې په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانین رو باندې عملي کوي کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسي یوازې اره خبر بدې د منل کیږي تاسو علت څه ګڼئ
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهره او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها اخوندان دي چې اکثریت دو په جمعتونو باندې مسلط شوی دي دو جمعتونه نیولې دي د پخوان دو په جمعتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله پخوانه راپاتې دي غزه موږ تاسو یو خبره کو په مشهور متل ویرم دا د پلارني کې دین میراله بس دي دوه کتابونه غاهین لري د ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلارني کې نه چې دوه اوریدلې دي اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاصه واقعده پس موږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دت نه خبري دغه شه د علما او د دي اخوندانو نه اغستې دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوې چې دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بده خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خدای که خنه ده ګوره موږ تاسو متل رو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدلته دا خبره دوبې نه وي یعنی موږ له د مرمن سره مشوره کول عیب ښکاری منګه د مېرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا منګه عیب ښکاری نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او پټولونه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه سي کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته دي کورنۍ دي ټول وګړو حق تر پولند کیږي چې د کور نارینه دي د خځې میړه ده د دې حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکي
سړی دغه ذهنیت لري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دسخه اولادونو به سز دکی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي او د دې منګه عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د سکور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبري د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازنی وجه داده دا بلن مثال وایم د ملایانو د اخوندانو د یو ذهنیت راپاتې دي یو سړی کې والدی یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړې دی ډیر بهتره سړی دی که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي وای وګوره دغې له ورور وای خو که بالمقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي بیا دا په دې دلله وګوره خدای نه خسته دي د اوسته وګوره یعنې دا کوم عدالت دی دا کوم انصاف دی چې د مور سره یې کې ښه سړی دی که د خور سره یې کې ښه سړی دی که د خاله سره یې کې ښه سړی دی خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی په خپلې کورنیو کې بدنام دی بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه همغه والدین د باندې خراب نوم دي نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیری یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری ژوندي هم دي ډوډۍ خپل مطابق څښي چې الله پاک هغو ته لیکلی وغه څه خوري هغه الله پاک رزق ورسوي په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري ژوند خو ګوره ځناور هم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود داسې لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مور یې نه وي خور یې نه وي نور کسان نه وي خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم اق نه اق نیوکې کوي دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی ده کې ورور ده دا په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ژوند بېرته درتریخوي
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي تره دغسې ژوند تیر کړی وي هغو په هېڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی ډېر په مینه محبت کې ژوند تیروي زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس ورسره کوم بیا کېنم نو بیا هغه ماته بېرته وایي یاره مدني صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی واقعا هغه دلته عملن لکه موږ ګوري نو بیا بېرته ما له وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به موږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمنې ته نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو دا د اعتماد فضا څه رقم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي تا په دې کور باندې مصارف کړي دي ته روز مره په زرونو روپیو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه دا حق نه لري که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي دا څه رقم انسانیت دی بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او یو دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي په دې برخه کې
خپل مېرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي قناعت ورکړي چې کوم چلند کوي دا مناسب نه دی
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم څه چې دا وای به دا زو منم موږ په ټولنه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی وژل شوی دی دا ټکول شوی دی دا زوریدلی دی دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا من خفه شونه خوري خپه دی دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون می خفه شونه د من خوري خپه دی نو دا یو وازینی مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کې او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
لدی وروسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي هغه مېرمنې چې کار یې درلود وظیفې ته خپلې نسي تللی یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي څومره کورنۍ ته زیان رسوي څومره ټولنې ته زیان رسوي
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د ښځینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغو له دغه فیل ورکول دي چې ته ټولنه کې هېڅ یې ته په ټولنه کې کله عدم یې ته په ټولنه کې صرف د نارینو د خدمت د پاره ته پټولل کې صرف د نارینو د چنيڅه تان غوالي دغه کم مطالب چې دغه پوره کا تاله د علم تاله د تعلیم تاله د فاکولټي تاله د انجینری یعنی دغه فیل دوله په قصد نن ورکول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره ده خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خويندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقو دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي ذهنیت اوس خلاص شوی دی دوی پوهېدلې دي د خپلو حق حقوقو دپاره مبارزه کولی شي یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې هم دوی ونه شي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغسې د بدبختیو ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي. همدا هلته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي. که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وایي کرده مې ګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سه وسره کیږي، همدغه سه وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دا لري چې دوه پورمنې پردی چې دوی نخ کاره کوي، محکمو له دوه نزی نور مسایل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریخ ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې دا تمامه کوي چې هغه به خوږ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مېرمنې راغلي دي، هغه د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوري، بلکې د خپل اولاد وګړي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي دي.
bale په خبرونه کې کته هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم ک نارینه وته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپل مېرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده، او که چیرې وران چلند کوي، تندخویی کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي؟ خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینو ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره موږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. موږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې موږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ پوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابوبکر صدیق را ننوته. ابوبکر صدیق د عائشې پلار وو. چې کله ابوبکر صدیق رانه وته، د بهر اواز واورید د عائشه، نو رانه وته کور کې عائشه غواخ ولاغو، یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې، یو یا کېدې مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه، ورته چې ما هيا ابوبکر دا مې وروچ دا ستالور د خدا یاد ولر رضا ما مرمنده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخ اړه ورته ګوره څنګه د درنې تپیړ نه مخلاص کړ، د غواخ نه مخلاص کړی، اوس خورا سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی، دا د پیغمبر اخلاق دی، چې په عائشه او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لچ ویل، ابوبکر پلار و چورته چې ته دا حق نه لرې چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لرې چې باندې دا خشونت وکړې، دا زما مېرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چې هغه کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم یې نه دی اورېدلی او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب دې پیدا کی، مطالعه دې کی، او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې، د مېرمنو په وړاندې باندې، دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ژوند دې اوسئ، با عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او لمونږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تربیه پر ځای کې چې است علمل او ملګری
ژوند له زهرو ډک خو بې خمار نه تیریږي بې درد نه تیریږي او بې دلدار نه تیریږي ژوند ل زهرو ډک خو بې خمار نه تیریږي بې درد نه تیریږي بې دلدار نه تیریږي ژوند ل زهرو ډک انتظار نہ تیری گی بے درد نہ تیری گی بے دلدار نہ تیری ناشوند زہرو دک
والا خدای دې ملش دشلې دلالو گریوانو نو ایسیالا خدای دې ملش دشلې دلالو گریوانو زلفو لیاو تارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری داشوند لزہرو دکھا